السلام علیکم د ازادي رادیو ما خامنه خبری مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې پر شمشاد تلویزیون باندې د نن حملې په اړه وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو. دا هم اوري چې ناټو وی افغانستان ته 3000 اضافي عسکر استوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبری مجله په پای کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اند وړاندې کوي.
دا ناټو مومنشي پر شمشاد ټلویزیون وروسته حمله غندلې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپل لور سره نن د فساد پر تورونو د ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پینګیانګ پر اتومي پروګرام د خبرو اترو لپاره جنوبي کوریا ته رسیدلی. دا ناټو مونشي ان سولتربرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال په کابل کې د شمشاد پر ټلویزیون نننۍ برید وغانده او دای نه یوازې دا چې پر یوې ادارې برید بلکې د بیان پر ازادۍ برید وباله. د عامې روغتیا د وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجروح نن ازادي راډیو ته وویل د شمشاد پر ټلویزیون نننۍ وسلوال برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو ویشت تنه نور ټپیان دي. نوموړي وویل ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي او له وژل سوو څخه دوه تنه عدلي طب او یو جسد هم کور ته انتقال شوي. بلخوا شمشاد ټلویزیون چې د دې برید له کبله خپرونې ځنډیدلې وې بېرته یې خپلې خپرونې پیل کړې وایي چې پر ودانۍ برید پای ته رسېد. د داعش وسلوالو ډلې سره یوې تړلې رسنۍ عامه کویلي چې دا برید د داعش وسلوالو کړی. دا په تېر یو کال کې د رسنیو پر مرکزونو دویم ډلهییز برید دی چې داعش وسلوالې مسؤلیت پر غاړه اخلي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د راډیو تلویزیون پر ودانۍ خونړی برید کړی و. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا ناټو مومنشي ان سلطنبرګ وایي ناټو په افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي سو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. ستولتنبرګ چې نن په بروکسل کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل هلته به نور سرتیري واستول شي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 10000 سرتیري دي او دا شمیر به 14000 سرتیرو ته ورسول شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي خو وی ویل چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت به پیاوړی شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر جمعاتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په یو رپورټ کې چې نن شنبه خپور کړ ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې رئیس دولت ضد وسلوالو پر جمعاتونو مذهبي مشانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 20 بریدونه کړي چې تر 300 زیات ولسی خلکو ته یې مرګ ژوب لاړولي. د یوناما په دې رپورټ کې چې د روان میلادي کال د پیل رئیس تر اوسه په افغانستان کې پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو یو شمېر بریدونه مستند کړي ویل شوي. په دې موده کې په دا ډول بریدونو کې 201 شپته هم وګړي وژل شوي او تر 502 بیا تنو زیات نور ټپیان دي. په رپورټ کې په ځانګړې توګه د افغانستان د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو او مذهبي مراسمو د بریدونو د زیاتېدو یادونه شوې. دوی نامه رپورټ وایي په 2018 میلادي کال کې پر مذهبي ځایونو مذهبي مشانو او عبادت کوونکو د بریدونو مرګ ژوبله. په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې د همدې مودې په مقایسه څو چنده زیاته ده. دا پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپل لور مریم نواز او زوم سره نن په اسلام آباد کې د فساد پر تورونو د ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو. دا درې واړه یو ځای د فساد پر ضد درې محکمو کې د خپلو عوایدو څخه د زیاتې پانګې په لرلو تورن دي. دا تورونه د پاناما د پڼو لر سوایي وروسته پر دوی پورې شوي. د قاضي محمد بشیر په وړاندې نن د وړاندې کېدو پر مهال شریف او کورنۍ غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې قضیې دي په یو قضیه کې راټولې کړی شي. نواز شریف د نومبر په 3 نیټه لندن څخه پاکستان ته ولاړ چیرې چې میرمن تر ترملنې لاندې ده. نوموړی تېره میاشت محکمې لخوا په رسمي توګه تورن شوی و خو پر خپله بې ګناهۍ ټینګار کړی. 28 کلن نواز شریف د پاکستان سترې محکمې د جولای په میاشت کې د هغه ادعاو پر بنسټ د دې هېواد له صدر اعظمۍ بې واکه کړ شي وایي له پاکستان څخه بهر د نوموړي پانګې د پټولو هڅه یې کړې ده او د فساد نور تورونه هم ورباندې لګېدلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پینګیانګ پر اتومي پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره د محل په جنوبي کوریا کې دی. ولسمشر ټرمپ په سیول کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مونجی ان سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اتومي ګواښونه زیات شوي. د امریکا د ولسمشر د خبرو په اجنډا کې به سوداګري هم مهمه مسله وي نوموړی د جنوبي کوریا سره د آزاد سوداګرۍ لپاره د نو شرایطو وختون کې دی. ترامپ نن جنوبی کوریا ته په داسې حال کې ورسی چې دغلته یې د شمالي کوریا د اتومي پروګرام له کبله د راپیدا شوې ترنګلتیا په اړه مثبته یادونه وکړه. وی ویل چې بلاخره به په دې اړه هڅې کار ورکړي. ترامپ دا څرګندونې په جنوبي کوریا کې د امریکا په پوځي کم کې امریکایي او کوریایي سرتیرو ته وکړې. او برتانیا پرون خبرداري ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د حبس شوي کارکونکي نازنین زغاری په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو د تورونو لګولو په برخه کې کار وانخلي. د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانس تیره اونۍ د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې زغاری پروس کال د دې لپاره ایران ته تللی و چې یو شمېر خلکو ته د ژورنالیزم روزنه ورکړي. د نوموړي څرګندونې د تامسن رویټرز په نوم خیریه ټولنې چې میرمن زغاری کار پکې کوو غندلې ویلي چې دا خبره سمه نه ده او ښایي د ایران د حکومت لخوا پر نوموړي د نورو تورونو د لګولو باعث شي.
لا اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. چارواکی وی پر شمشاد تلویزیون په نننۍ حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي، یوویشت ټپیان دي. د شمشاد د خبری برخې مسؤل د حملې د څرنګوالي په اړه وویل
هلته زموږ دوه کسه ګردان چې په دغه ورځ باندې زموږ د تلویزیون عمومي مشر ایسف فضل کریم هم دفتر ته راغلی. په دفتر کې د هغه ګردانو هغه مقاومت کوي بیا چې تر څو دوی تعمیر ته رانوځي.
لا آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد بریت جنگی جنایت غنی.
په ملکی اهداف باندې حمله د جنگی جنایت دی. په دغه انسان وژنه کې دوی لاس نه راځي.
د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د ناټو د عمومي منشي د دې څرګندونو جزئیات درکو چې وایي افغانستان ته 3000 اضافي سرتیری استول کیږي. ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په تازه رپورټ کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې تر دې دمه په مذهبي او په ځانګړي ډول په لمونځ کوونکو او جماعتونو په حملو کې 216 کسان وژل شوي دي. او دغه راس ل ریاض څخه د ایران پر وړاندې د امریکا د ملاتړ موضوع هم تعقیبو. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې وورای. د افغان امنیتي ځواکونو او پر شمشاد تلویزیون د حمله کوونکو ترمنځ نښتې نږدې 4 ساعت دوام وکړ. د دې حملې د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي دي. د کابل امنیتي مسؤلانو د وشل شو شمېر یو تن خیخو. د افغانستان د روغتیا وزارت چې په دې پیښه کې 3 کسان وشل شوي. پر شمشاد تلویزیون حملې سخت عکس العملونه هم پارولې دي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق.
شمشاد خصوصي ټلویزیون د وسلوالو حمله کوونکو له حملې 3 ساعت وروسته بیرته خبرونه پیل کړي. د شمشاد ټلویزیون مسؤلانو لا تر اوسه د دې حملې د دقیق مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی وژل شوی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي 2 تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی وو. دی وایي د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی شهید کړی او ودانۍ ته ننوتی. د ټلویزیون ساتونکی 2 سره نښتی او یو حمله کوونکی وژلی دی. بل حمله کوونکی ودانۍ ته ننوتی چې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې پر شمشاد ټلویزیون حمله کې 3 تنه وژل شوي او 1 ویشتنه ټپیان شوي دي. د شمشاد د خبر د څانګې یو مسؤل منیر احمد نوري ویلي د دې ټلویزیون یو شمېر کارکوونکي چې 3 ساعته د شمشاد ټلویزیون په ودانۍ کې ګیرپاتې وو ژغورل شوي دي. پور شمشاد تلویزیون نن له غرمې مخکې وسلوالو مخالفانو حمله وکړه. دا لومړنی خصوصي تلویزیون دی چې په کابل کې پر دفتر وسلواله حمله کیږي. تیر کال په کابل ښار کې د تلو تلویزیون د کارکونکو پر موټر هم انتحاري حمله شوې وه چې سباندې شلو تنو ته پکې مرژوبله اوښتې وه. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مدیر عابد احساس رسنیو ته ویلي چې د شمشاد ډېر شمېر خبریالان او کارکونکي د ښیښو د ماتېدو له امله ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. پر شمشاد خصوصي تلویزیون د وسلوالو مخالفانو حملې د رسنیزو او دولتي ارګانونو غبرګون هم راپارولی دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار د دې جرګې په نننۍ غونډه کې په دې اړه وویل: دیوی پر شمشاد تلویزیون حمله چه یو رسنه ده او د خلکو غږ دی پر ټینګ محکومه وو. دا د خلکو پر هنجرې د بیان پر ازادۍ او پر ملکی وګړو حمله ده. دا یو جنگی او بشری جنایت دی او دا د افغانستان د خلکو پر وړاندې د نه بخلو وړ جنایت دی. د افغانستان جمهوری ریاست هم د حمله سخت غندلې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلی چې د افغانستان دښمنان په دې ډول حمله نشي کولای د بیان د ازادۍ مخاوني سي او د خبريالانو روحیه کمزوري کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګند کړي چې د رسنیو او خبريالانو د امنیت د خوندي کولو لپاره به جدي تدابیر ونیول شي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او امنيستي انټرنیشنل یا د عفو نړیوال سازمان هم پر شمشاد خصوصي تلویزیون وسلواله حمله محکوم کړی ده.
لا نسیم شفق مو واوریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمشاد تلویزیون په حمله کې چې نن سهار وسلوالو پرې وکړه یو کس وژل شوی. خو د روغتیا وزارت وایي چې درې کسان وژل شوي او یوویشت ټپیان دي. د دې حملې د څرنګوالي په اړه د تلویزیون یا د شمشاد تلویزیون د خبر د برخې مسؤول ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې څه ډول وسلوال د ودانۍ ته ننوتل او دوی څنګه وتوانېدل چې ځان له حمله کوونکو وژغوري. په دې اړه د عابد احساس څرګندونې اورو.
یو ناوړه پیښه وه، یو بده پیښه وه. زموږ ډیری همکاران ټپیان شوي دي. د کابل بیلابیلو دولتي او خصوصي روغتونونو ته انتقال شوي دي. زموږ ودانې ته چې را داخلي کې دغه تقریبا و اته دقیقې وخت نیسي. و اته دقیقو کې دوی ودانې ته را رسیږي. بیا هلته زموږ دوه کسه ګاردان چې په دغه ورځ باندې زموږ د تلویزیون عمومي مشر عیسی فضل کریم هم دفتر ته راغلی. په دفتر کې د هغه ګاردانو هغه مقاومت کوي بیا چې تر څو دوی تعمیر ته را ننوځي. همدا و چې زموږ ګڼ شمېر هغه همکاران ووتل د دفتر نه. نو امنیتي ځواکونه زر ونه رسېدل. ټول ژورنالستان شاهد دیوار په وار موږ راغوښتل شوي وو. د ملي امنیت ادارې ته، نورو دولتي ارګانونو ته، موږ ته تهدیداتو په اړه ویل شوي دي. موږ هغه تدابیر خپل کلک کړي دي یا مو تدابیر ښه کړي دي. خو دا وار متاسفانه موږ ته څه نه دي ویل شوي. دغه برید دغه حملې په اړه کوم ګواښ په اړه باندې موږ ته څه نه ویل شوي. که څه مونږ هغه خپل تدابیر کلک نیولي وو، خو په دغسې وضعیت کې چې یو څوک انتحاري کوي یا د بام سره راځي، نو دا د څو ګاردانو له وس نه پورته خبره وي. خو موږ ته دا ورنه کوم مکتوب راغلی نه څه ویل شوي دي. د تهدید په اړه باندې مسؤولو ادرسونو ارګانونو موږ ته څه نه دي ویلي.
پر شمشاد تلویزیون د نننۍ حملې په اړه مو د شمشاد تلویزیون د خبر د برخې مسؤول عابد احساس څرګندونې واورېدلې. اخوا بیا له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد تلویزیون حمله جنگي جنایت ګڼي. وایي چې وسلوالې ډلې په داشن حملو سره یوازې د خلکو کرکه پارول شي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره خبرې کړې او په سر کې د دې حملې په باب د نوموړي نظر پوښتلې.
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون ده چې په ملکی اهدافو باندې حمله د جنگي جنایت دی. هغه ډلې تپلې چې دغه سه جنایت ترسره کوي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاس نه راځي. په دې خاطر د خلکو د نفرت او انزجار لامل کیږي. دا حمله کاملا یو جنایتکارانه حمله ده او زه هیله منجم چې د مونږ همکاران په دغه تلویزیون کې خوندي ووسي او څوک زیان ونه رسیږي. خو د حکومت دنده دا ده چې ژر تر ژره دغه غایله ختمه کړي او دغه تروریستان ته سزا ورسوي او دغه جنگ باید ختم شي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدی د طالبانو وسلوالې ډلې دا رد کړې ده چې په دې تلویزیون په حمله کې لاس ولري. ستاسو په نظر دا څه ډول کسانو کار کېدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، د طالبانو هغه څو ډلې چې په جنگ بوختې نه دي، په افغانستان کې داعش دي، نور تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی ده یو جنایت ده، یو بشري جنایت ده، دا انسان وژنه ده، او د باید دوی پوه شي چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده. په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې توحیدی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرره کولی شي؟
د خبریالانو د سترس او تشویش سبب ګرځي، د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي، او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
پر شمشا تلویزیون مو د برید پاړه د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه د مشر صدیق الله توحیدی څرګندونې واورېدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو سره په ځینو نورو برخو کې هم د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. د موضوع تفصیل له اجمل انس خورو.
ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وسیرانو له غونډې وورځ مخکې په بروکسل کې خبري اعلانو ته څرګندونې کولې، وویل دا سازمان غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغان حکومت ملاتړ زیات کړي. هغه ویل له دې لارو یوه مهمه یې په افغانستان کې د سرتیرو زیاتول دي. خغلی ستولتنبرګ وایي هلته به نور سرتیري واستول شي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 10000 سرتیري دي، او دا شمیر به 14000 سرتیرو ته ورسول شي. دوی به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرسته برابروي. په ځانګړې توګه به زموږ ډیر تمرکز په ځانګړو افغان ځواکونو وي چې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد جګړه کې ډیر مهم ثابت شوي. ستولتنبرګ وویل د اضافي ځواکونو څخه نمایي به د امریکا متحده ایالات او پاتې به د ناټو نور غړي برابروي. د ناتو مومن شټنګار وکړ چې ناتو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي، خو په افغانستان کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. نوموړي ویل د دې هدف دا دی چې په افغانستان کې د جګړې وسنۍ په ټپه ولاړ حالات مات شي، او د حکومت مخالف وسلوال درک کړي چې دوی په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای او باید د خبرو اترو میز ته کښیني. ین ستولتنبرګ همداراز ویل چې موږ به د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره هم هڅې زیاتې کړو، او ټینګار یې وکړ چې د هوایي عملیاتو په برخه کې اوس افغان هوایي ځواک تر پخوا ډېره وړتیا ترلاسه کړي. د ناټو مونشي ین ستولتنبرګ ویل چې دوی به له افغان ځواکونو سره د حربي ښوونځیو په بهتره کېدو او همدارنګه د قومندې او کنټرول په برخه کې هم مرستې او ملاتړ پراخ کړي. هغه ویل ناټو هڅه کوي چې د افغان ځواکونو مالي تمویل هم ډاډمن شي، او ویل
non-US allies have promised
ستولتنبرګ ویل امریکا پرته د ناتو نورو غړو هیوادونو د افغان پوز او پولیسو د ملاتړ لپاره په کلنۍ توګه $1 میلیارډ د برابرولو شمنه کړي. د ناتو عمومي منشي وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په وروستیو کې نور هم خراب شوی، او تیره میاشت مرکز کابل او د افغانستان نورې سیمې د ګڼو خونړیو بریدونو او جګړو شاهدې وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما تازه په خپل راپور کې ویلي چې د 2014 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په مذهبي ځایونو په ځانګړي ډول پر لمونځ کوونکو د وسلوالو ډلو په حملو کې 216 کسان وژل شوي دي. د دې رپورټ له مخې په داشان حملو کې د 2009 کال په مقایسه په 2015 کال کې دوه برابره زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم پر مذهبي ځایونو د سیستماتیکو حملو له امله اندېښنه ښیي. حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
یوناما رسنیو ته په استول شوی اعلامیه کې ویلي چې د 2014 میلادي کال جنوري نه تر دې دمه پر مذهبي ځایونو د وسلوالو حمله داخی چې د 2009 میلادي کال په پرتله په 2015 کال کې دا ډول حمله دوه برابر زیات شوې دي. د یوناما د اعلامیه لمخې د 2014 کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه تر دې دمه په داشن حمله کې 216 تنه وژل شوي او 502 تنه نور ټپین شوي دي. په اعلامیه کې د غشان راغلی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې اماماتو چې د 40 یا د شورا د سلويختمې ورځې په مناسبت خبري کولې د مذهبي ځایونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې. په دغه مراسمو کې اماماتو وسلوالو ته په خطاب کې ویلي چې قانون ته درناوی وکړي او منسکون کې د هدف و نه ګرځوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغان حکومت هم د غوښتنې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي چې له فرقې شخړو اخیستمن کیږي. د کابل په دشتبرچی او قلعه نجارا سیمو کې د امام زمان جمعتون او الزهرا جمعت په دې ورسېو کې د وسلوالو د حمله شاهد وو. ل دې وړاندې تیر کال هم وسلوالو د شیعهګانو پر زینو جمعتون حمله کړې وي. د دې ډول اکثر حمله مسولیت اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالي ډلې پر ځان منلې دی. یا دې ډلې د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دغه ډله زپل شوی او شمیرې له زرو تنو څخه هم راکم شوې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون به وایي چې افغان حکومت باید د مذهبي ځایونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لا ډیرې هڅې وکړي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د سې شمې پورې ازادي رډیو ته ویل
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه اندېښمن دي چې پر قدس معقول باندې ملکي کسانو باندې سیستماتیک بریدونه ترسره کیږي او یو خاص مذهبي کسان په نښه کیږي او موږ په دې اړه اندېښمن یو او امیدوار یو چې د افغانستان حکومت
تر دې وړاندې امنیتي مسولینو ویلي چې د جمعتونو او تکیه خانو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وي افغان امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول کمانډو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه په جدي توګه هڅې کوي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي.
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د ماشومان ملاتړ موسسه سیف د چلډرن د افغانستان په ښوونځیو کې لز د کونکو سره د خونکو په ناوړه چلند اندېښنه ښیي او له افغان حکومت غواړي چې زده کوونکو ته د زده کړو سالم چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د خونکو لخوا د زده کوونکو د شکنجې او په مرموز ډول د هغه د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي دي. د پوهنې وزارت بیا وایي هیڅ خونکو ته اجازه نه ورکوي چې د پوهنې اصول تر پښو لاندې او زده کوونکي کنجکړی. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن په افغانستان کې د خونکو لخوا د زده کوونکو شکنجه کول د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دغه هیواد د یو شمېر سیمو په ښوونځیو کې پیښې مخ په ډېرېدو دي. د ماشومانو د ملاتړ د مؤسسې د مطبوعاتو مسؤلې مریم عطایی په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکتب باید جایی باشه که اطفال خود مسئول نگذارن و بعد از سر خود خوانزه باید دست زایوی چه ماشمان پکی زنون خواندی بگنی او درسونو تا ادامه ورکری. ده ماشمان و ملاتر داره لفغان حکمت او پزنگری توگه ده پوهنی لوزارت تغواری حق قوانین چی ده زکون که ده فیزیکی مجازات و ده ممنوعیت لپار نفذ شوی اجرا کری. دا خطاو تاریخواله نیه واځي دا چې د زکونکو ذهنونه ناقرار کوي بلکې کله چې لوی شي دوی بیا له نورو سره ورته تاریخواله کوي.
د دغه مؤسسه په اعلامیه کې راغلی چې په بلخ ولایت کې د شکنجو لامل چویل کیږي یو خون کې په کلاس لري د یو زکونکو وجل کېدل یو دردونکو پیخه ده. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د مزار شریف د باختر په لیسه کې د یو زده کوونکي مړې مندل شوی او کورنۍ د وژلو پړه د یاد لیسې پر یو خون کې اچولې ده. همداشان د بلخ روغتون سرطبیب نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل د مړي پتنه د شکنجې نخې لیدل شوی خو سیړنه لا بشپړې شوی نه دي. د پوهنې متخصصین وایي په ښوونځي کې شکنجه شوي زده کوونکي کیدای شي چې په راتلونکي کې په ناوړو کسانو بدل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل د استاد رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد عبدالجبار سپان ازادي راډیو ته وویل د پوهنې په اصولو کې د زده کوونکو فزیکي شکنجه نشته.
معرف د ټول دولتي او غیر دولتي سکتورونو راتلونکي وي. که چیرته تعلیمي ښه تربیه شي په راتلونکي کې ښه کادرونه روزل کېدای شي. اما که خدای مکړه همدا حالت لکه دا اوس روان دی، دا جریان پیدا کړي، د ده عواقب د دغه اوسنیو جګړو نه ډېر خطرناک وي.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وایي د هیواد په وسنیو جنگي حالاتو کې د خشونت له پیښو سترګې نشي پټېدلی، خو دوی د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له زده کوونکو سره فزیکي چلند وکړي.
متاسفانه د خشونت بیلابیلې پیښې موږ هر وخت ورسره مخ کیږو، خو ښهوالی دلته دی چې موږ پر وړاندې اقدام کوو. د پوهنې د قانون 19 ماده په صراحت سره وایي چې که څه هم د تعذیب او د تهذیب لپاره وي، د زده کوونکي وهل ډبول منع دي. ونان موږ د دې قانون پر اساس ځینې استادان څارنوالۍ ته معرفي کړي، ځینې مول وظیفو لرې کړي دي، ځینو ته مختاري ورکړي دي. په معرف کې هیڅ ډول خشونت د جای نشته.
د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې روانو ناامنیو د پوهنې پر نظام ناوړه اغېز کړی، خو د حکومت د امنیتي او نورو ادارو په مرسته هڅې روانې دي چې د پوهنې نظام له هر ډول ستونزو خوندي پاتې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واورېدل چې د ماشومانو ملاتړ موسسه سیف د چلډرن د افغانستان په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره د ښوونکو په ناوړه چلند اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اغیانو د راکټي بریټ په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې د سعودي عربستان ملاتړ کړی دی. ریاض د دوشنبه پورس ایران تورن کړ چې د بلاستیک یا لری واټن شتونکو توغندیو سیستم حوثی اغیانو ته ورکړی دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی او په اړه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټي بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثی یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي، امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینټاګون ویاند ادرین رینکن ګولوی پرون وخت د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادعا وستایله او ایران په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثی یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندیو په برابرولو تورن کړ. د پینټاګون ویاند وایي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابله په برخه کې د ریاض ملاتړ کوي. رینکن ګالوی زیاته کړه امریکا له سعودي عربستان سره خپلې دفاعي اړیکې ساتي او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي. ایران په مجموع کې حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو ورکول ردوي او وایي دا هغه وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړو یو بل د نومبر د 14 نیټې پر راکټي بریډ تورن کړل او ایران ویلی وی چې پر ریاض بریډ په یمن کې د شیعه حوثی اغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریډونو یو انتقامي خبرګون و. تهران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت ته د هوایي بریډونو ملاتړ ورکوي او په هغه وخت کې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران د هتاه جنگي جرم بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره ورځ ویلی و چې ریاض تهران د خپلو جګړو په نتایج ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي برید وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د نومبر پر 16 یمن ته د مځکې، هوا او اوبو لارې ټولې تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز به د خیریه کارکوونکو مخه ونه نیسي، خو رویټرز خبري اژانس بیا راپور ورکړی و چې د نومبر پر 16 د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل شوې چې دغه هیواد ته له وړاندې پلان سوي بشري مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر بندیز نو انتقاد کړی دی او اټکل کوي چې په یمن کې 2 میلیونه کسان د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
فریبا ظاهر پر راپور کې موردل چې امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اغیانو د راکټي بریټ په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې له سعودي عربستان ملاتړ څرګند کړی دی.
خبری مجله اوري.
ستاسی پیغام، ستاسی غک.
عبد احساس دغه په خدا بیان پر ازادۍ باندې بریدو دا د افغانستان رسنوی په لوی کور باندې بریدو دغه د افغانستان په بی پلو او بی طرف خبري اعلان باندې بریدو نن برید بیا هم یو نازوان ترهګریز بریدو چې شمشات تلویزیون باندې تر سره
فضل ربی شنوار هم ترهګریز برید د رسنوی د غک ټپ کولو برید په داسې حال کې چې دا کار به ونشي دا یو برید د کلاس نور بریدونه وشي مونږ به خپل خبریالۍ ته دوام ورکو او حقایق به د خلکو تر غوږونه رسوو.
پر یوه رسنۍ برید په رښتیا هم د بیان پر ازادۍ برید دی. د شمشاد تلویزیون باندې چې نن کوم برید وشو موږ یې د عادي او عام افغانانو په توګه په کلکو ټکو غندو او دا هغه عمل دی چې په دې سره کولی شي د ځینو رښتینو حقایقو د سپړونکو ژبه ګونګه کړي او وسلوال مخالفین له دې لارې غواړي چې د افغانانو رښتینی غږ پورته نشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم سل اشاریه 15 صفحه په کابل او لوی ښارونو کې په صفحه ډول اوریدلی شئ. دوستانو، د نن ورځې د 12 ساعته خبرونه وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل.